The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran auridunko da The Voice of America Diva Radio de نند نه ورځ کال 2019 د ستمبر د میاشتې له سمانه تر وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر 8 بجې افغانستان کې شوې دي 8 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګل ورځ او د شپې 11 بجې شوې دي وایس اف امریکا ډي بریډیو د نیمه ګنټې خبری پروګرام کې تاسو ته زه محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی امریکای صدر ډونالد ټرمپ هغه رپورټونه رد کړي چې هغه د افغانستان د سولې خبرو لپاره په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو کوربتو په حق له د نائب صدر مایک پینس او د انتظامیه نورو اعلی چارواکو خبره نه و منلې. پاکستان د ترهګرو مالی مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف سفارشونو پلان عملي کولو په سر بینکاک کې د دویمې مرحلې په خبرو اترو کې برخه اخلي او د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن د اکتوبر په 15 نیټه باندې د وخت نه وړاندې انتخاباتو کولو کوشش کې په دویم ځل ناکام شوه دی. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د امریکای صدر ډونالد ټرمپ هغه رپورټونه رد کړي چې هغه د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو کوربتو په حق له د نائب صدر مایک پینس او د انتظامیه نورو اعلی چارواکو خبره نه و منلې. صدر دا خبرې په داسې حال کړي چې امریکایي خبری ادارو ویلي نائب صدر مایک پینس او د قومي امنیت سلاکار جان بولټن په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو سره د صدر ټرمپ په ملاقات کولو باندې اعتراضونه کړي. ډونالد ټرمپ د ګل پورس خبري اعلانو ته ویلي هغه خپله مشوره منلې. نوموړي ویلي د طالبانو سره غونډه کول د هغه سوچ وو او د غونډې ځنډول هم د ده سوچ وو. اخوا د امریکې د پوز مشر مرین جنرل کینت مکینزی ویلي امریکایي پوز به افغانستان کې د طالبانو زیاتو شبو حملو مخنیوي لپاره خپل عملیات تیزوي. افغانستان ته د ګل پورز د خپل سفر په وخت امریکایي جرنیل ویلي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې د غټو حملو د لارې خپل لاسونه ډېر برا ساتلي دي. د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن د اکتوبر په 15 نیټه باندې د وخت نه وړاندې انتخاباتو کولو کوشش کې په دویم ځل ناکامه شوې دی. جانسن غوښتل چې د یورپي اتحاد د غونډې وړاندې د دغه اتحاد نه د برتانیې د ویستو پلان منظورۍ لپاره د وخت نه وړاندې انتخاباتو د لارې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي. پارلمان کې د رای وروستو بورس جانسن ویلي اپوزیشن ګوند د اولس د رای خلاف د یورپي اتحاد نه د برتانیې ځان لکېدل نور هم وروستو کول غواړي. نوموړي ویلي پارلمان که هر څومره د لاسونو تړلو کوشش کوي خو هغه به په قومي ګټه کې د یورپي اتحاد نه د وتو په سر تړون ترلاسه کولو لپاره خپل کوشش کوي. او د پاکستان په حق له خبر، پاکستان د ترهګرو مالی مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف سفارشونو پلان عملي کولو په سر بینکاک کې د دویمې مرحلې په خبرو اترو کې برخه اخلي. پاکستانی میډیا د خزانې وزارت د سرچینو تر مخه ویلي چې په پاکستانی وفد کې د اقتصادي چارو وزیر حماد اسهر د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای مرکزی بینک، سٹیٹ بینک آف پاکستان، د ټیکسونو مرکزی ادارې ایف بی آر په شمول د یو شمیر ادارو اعلی چارواکي شامل دي. سرچینې وایي چې د ستمبر 14 نیټې پورې روانه دغه غونډه به دا خبره په ډاګه کړي چې د پاکستان نوم د ایف ای ټی ایف د خړ فهرست نه لرې کړی شي او که پکې وساتلی شي. اسرائیل وایي چې ایران په یو پټ مرکز کې د نیوکلیر وسلو په پرمختیا کار کوي. د اسرائیل خارجه وزارت کې د ګل پورس د بنا په وخت اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیارین اخستی عکسونه او نقشې خودلی چې د نومولي په بنا د ایران په مرکزی آباد سیمه کې د جوهري مرکز دی. اسرائیل د ډیر وخت راهسې په دې خبره زور راوړي چې د دوی بخنه غواړم. ایران د ډیر وخت راهسې په دې خبره باندې زور راوړي چې د دوی جوهري پروګرام د امنناکه مقصدونو لپاره دی. او شمال کوریا د امریکای سره په خپل جوهري پروګرام د خبرو اترو بیا شروع کولو د بینا سو غنټي وروسته نن سهار د دوه میزایلو تجربه کړي. د سویلي کوریا د پوځي مشر د بیان تر مخه دغه میزایل د سویلي پیانګان سوبینه د شمال کوریا مشرقي ساحل اړخ ته وشته شوې دي. د میزایل ازموینې په اړه نور معلومات په سمدستي توګه ندي ترلاسه شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګا د نیمه ګنټه خبری پروګرام تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبانې اوري. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ هغه ریپورټونه رد کړي چې هغه د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو قربتوب په حق د نائب صدر مایک پینس او د انتظامیه نورو اعلی چارواکو خبره نه و منلې. نور حال په د وایس اف امریکا په ریپورټ کې تاسو زمنګا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
ما د خپل ځان نه مشوره اخستې وه. دا خبره د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیر او صحافیانو ته د وینا په وخت کړې ده. صدر ټرمپ زیاته کړه، مونږ یو غونډه ترتیب کړې وه کوم چې زما خوخه او سوچ وو، او د ختمولو فیصله مې هم په خپل خوخه کړې ده. صدر ټرمپ صحافیانو سره خبرو کې ویل چې د دې په اړه مې له چا سره هم مسله مشوره نه وکړي. د امریکا نائب صدر مایک پینس د صدر ټرمپ د دغې وینا ملاتړ په خپل ټویټ پیغام کې کړی. هغلی پینس په خپل ټویټ پیغام کې لیکي، هغلی صدر دغه خبره بیخي سمه کړې ده، نور د دروغو خبرونه دي. دغه اسپکی میډیا د دې خبر خپرولو نه وړاندې زموږ د دفتر سره چرته هم رابطه نه ده کړې، او که چرته یې کړې هم وې نو موږ به ورته ستا د فیصلې په ملاتړ کې څرګندونه کړې وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې طالبان خلکو ته وایي چې دوی لویه غلطي کړې ده، چې تېره هفته یې د زیارت په ورځ په کابل کې په یوه برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون 11 کسان وژلي دي. د دغې په نتیجه کې صدر ټرمپ وایي چې افغانستان کې د طالبانو سره خبرې اوس ودرول شوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي چې تیرو څلورو ورځو کې طالبانو ته دومره سخت گزارونه ورکړل شوی چې دومره ورته په تیرو لسو کالو کې هم نو ورکړل شوی. د امریکا په مطبوعاتو کې راپورونه خپاره شوي وو چې ګنې د امریکا نائب صدر مایک پینس او د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن په سپینه ماڼۍ کې دننه د طالب مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې د صدر ډونالډ ټرمپ په ترتیب کړې شوې غونډه باندې ناخوښي ښودلې وه. صدر ټرمپ وایي چې د طالب مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې ناسته به یو ډیر غټ ګام وو، او زیاتوي چې د کیمپ ډیوډ فیصله ښه وه او اوس هم دغه فکر لري. افغانستان کې روانه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. امریکا د نن نه 13 کاله وړاندې دا جګړه په افغانستان کې د القاعده ترخګرو د تربیې مرکزونه ختمولو لپاره شروع کړې وه چې د طالبانو په حفاظت کې وو، او له دغه ځایه یې په امریکا کې په کال 2001 کې ستمبر په 11 نیټه ترخګر حمله کړې وه. د دغې 13 کاله سبا ته پوره کیږي. افغان طالبان وایي چې د صدر ټرمپ لخوا د سولې د خبرو ودرولو په سبب به تر ټولو لوی زیان خپله د امریکا پاوسترسیگی. په ویلسن د سیړنی مرکز کې د سویلی آسیا په اړه په هلرون کې سیړنکار مایکل کوګل منوای د سولې خبرې ودرولو سره د سولې عمل ته تر ټولو غټ تاوان رسیدلې. خو د زیاتوی بل اخر صدر ترامپ غواړي د افغانستان څخه خپل عسكر راوباسي، او د هغه خبره د چانه پټنه ده، او د افغانستان د راوتلو لپاره بهترینه لار داده چې له طالبانو سره د سولې لوزنامه وشي. هغه له کوګل منوای صف امریکا ته وایي چې د صدر ترامپ لپاره لوی سیاسي ګټه بداوي چې د لوزنامې سره د افغانستان خپل عسكر راوباسي، پر ځای د دې چې د کومې لوزنامې بغیر راوځي. د خپلې خبرې په وضاحت کې زیاته کړه چې په صدر ټرمپ نیوکې کوونکي هم شته، تر دې چې د هغه مرستیالان هم شته، کوم چې وایي په حقیقت کې دی خو ځان تسلیموي، یعنی شکست مني. خو په اصل کې صدر ټرمپ به هیڅکله هم دا ونه غواړي چې په شکست له افغانستان څخه راوځي، ځکه چې د امریکا صدارتي انتخابونه هم رانږدې شوي دي. صدر ټرمپ تیره ورځ ویلي وو چې موږ د اوږدې مودې راهیسې دغلته پولیسان جوړ شوي یو، خو دغلته حکومت به د خپل امنیت دغه ذمواری په خپل لاسو کې اخلي، او موږ به غواړو چې بس راوځو، خو موږ به په مناسب یا په صحیح وخت راوځو. د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند کانګرس غړي د صدر ډونالډ ټرمپ کیمپ ډیوډ ته د طالبانو د رابللو په پلان سختې نیوکې کوي. کیمپ ډیوډ د لسیزو راهیسې د امریکایي او خارجي چارواکو ترمنځ د ناستې یو مهم مرکز ګڼل کیږي. د ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړي لیز چینی چې د امریکا پخوانی نائب صدر ډیک چینی لور ده، او د کال 2001 ترخګره برید په وخت په دفتر کې موجود وه، وایي چې کیمپ ډیوډ هغه ځای دی چرته چې د القاعده لخوا د ستمبر 11 کال 2001 ترخګره برید چې طالبانو یې مرسته کړې وه او پکې 3000 امریکایان وژل شوي وو، تا د جواب لپاره د امریکا ستر سیاسي مشران د غلطنه شوي وو. دا زیاتوي چې د طالبانو یو کس د هیڅ کله هم د غلطه خپکی خودو ته پرې نه خوده شي. د ډیموکراتیک ګوند سېنټر باب منینډز چې سېنټ خارجه کمیټې غړی هم دی په کیمپ ډیوډ کې پلان شوی غونډه باندې وایي چې د صدر ډونلډ ټرمپ د حکومت د خارجه پالیسۍ د ناکامۍ دا یو بل مثال دی چې دومره د لوی نازک کار کولو کار یې صرف د خپل شهرت په خاطر کاوه، نه چې د ملکی ستراتیژۍ په خاطر د منظمه کوشش د لارې سوله یې کړې وه. د ریپبلیکن ګوند یو بل د کانګرس غړی ایډم کینزنجر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا جنګي جاس پایلټ هم پاتې شوی وایي کوم ترخګره ډلې چې د کال 2001 ستمبر 11 پیښې غندنه هم نه ده کړې او لا یې د تشدد لړۍ جاري ساتلې ده، د هغوی یو غړي ته دې هم زموږ عظیم ملک ته د راتګ اجازه ورنه کړې شي او هیڅکله هم نه. د افغانستان سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد نږدې یو کال راهسې د طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتلې. امریکا ته بیرته د رابللو نه وړاندې زلمی خلیلزاد ویلي وو چې طالبانو سره د لوزنامې لپاره په مسوده سلا راغلې ده. که چېرته دغه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ منظوره کړې وه نو امریکا به 15,000 عسکر د افغانستان څخه په 125 ورځو کې راوباسي. صدر ټرمپ خپل هلیکاپټر ته په سپینه ماڼۍ کې د ختلو په وخت خبریالانو ته وویل مونږ یو مخصوص شمیره عسکر یادول او هغه ته نوه پکار چې شمیره یې دې وخت څرګند کړې وه. طالبانو سره د خبرو د ختمولو د فیصلې وروسته د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي حکومت یې د سولې خبرې د ځینو شرایطو لاندې جاري ساتلو ته تیار دي. دی وایي چې زمونږ لار ښکاره ده، مونږ دایمي او د عزت سره د سولې لار خپله کړې او مونږ د دغې نه په شا کېږو. د زیاته کړه د طالبانو سره د ډزبندۍ بغیر بالکل خبرې کول ناممکن دي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی وړاندې د دینه چې تاسو ته بل رپورټ د افغانستان نه وړاندې کوو. د امریکې د پوز مشر جنرال کینت مکینزی د افغانستان د سفر په وخت باندې ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې د طالبانو زیاتو شوو حملو په جواب کې خپل عملیات تیزوي. نوموړی چې د امریکې د سینکام مشر دی د افغانستان د سفر په وخت باندې ویلي دي چې طالبانو د مذاکراتو په وخت باندې خپل لاسونه نورو اوږدولو کوشش کړی، یعنی هلته یې د حملې کړي دي او په دغه حملې چې پکې په وروستیو کې د زیارت تیر زیارت په ورځ یولس کسان عام وجل شوي او یو امریکایي پوځي هم پکې وجل شوی چې د هغې وروسته امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره په ممکنه توګه باندې په کیمپ ډیوډ کې خپلې خبرې اترې هم ځنډولي. طالبان چې د کال 2001 راهسې دا وخت تر ټولو زیاته سیمه کنټرول کوي د اتوار په ورځ ویلي دي چې زیات امریکایي ژوندونونه به هغه د نقصان سره مخ شي او هغه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. خو جنرال مکینزی د طالبانو په دغه بیان باندې د سبو یورو نه ډډه کړې ده، خو ویلي دي چې امریکایي پوځیان به هسې ناس نوي او نوموړي ویلي دي چې امریکایان او امریکایي پوځیان به په خپله دفاع کې او په افغانستان کې خپل عملیات تیزوي. نوموړي د خبریالانو یوې ډلې ته ویلي دي چې د یو پوښتنې په جواب کې نوموړي ویلي دي چې دوی سره چې څومره قانوني او اخلاقي لارې وي د هغې لارې به په افغانستان کې د طالبانو ټول اهداف په نښه کوي. او اخواته د افغانستان ولسمشر دفتر وایي چې طالبانو ته وړاندې هم وړاندیز کړی و چې د تشدد لار پرېږدي او د مذاکراتو او د سولې خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امن ته آماده شي. په دې حق باندې نور حال د افغانستان ندیر بریډیو خبریال حق روان په یو رپورټ کې راکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله یو ملي پروسه ده، کوم هیز افسم پورې تړلې نه ده او د افغانستان د خلکو یوازینۍ غوښتنه چې هغه امن او سوله ده ولس ورنه ملاتړ کوي. ولسمشر غنی نن د دوشنبې د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه د احمد ضیا سراج د معرفي کېدو مراسمو کې وویل چې افغان ولس د سولې ملکیت لري. دا په داسې حال ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روانه پروسه وځنډوله. نوموړي ویلي چې طالبان سولې ته په افغانستان کې ژمن نه دي او له همدې امله دې ډلې جګړو ته دوام ورکړی. ولسمشر اشرف غني د افغان امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته وویل چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ولسونو د سولې تګلاره معلومه کړې ده او پلي کېدو ته یې افغان حکومت ژمن دی.
ولس ویلي دي چې مذاکرات بې قید و شرط او سوله بې قید و شرط او اوس مذاکرات بل اوربند غیر موږ مذاکرات ته تیار یو، اما که طالبان فکر کوي چې موږ ډاره یي دا زمریانو ته وګوره ځواب به د څه درکړي چې ملا به د ماته سي. دا چې موږ په عزت غږېږو، دا چې موږ په حقیقت غږېږو او موږ په شریعت غږېږو، مانا یې ډار نه ده.
ولسمشر غنی وایي سرتسری او با عزت سولې انتخاب کړی د خو په وینا شاته تګ نه کوي. هغه وایي د سولې طرح افغاني او ملي ده او د سولې لپاره یې ملي نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته کړی ده او په وینا یې شرایط هم ورته آمده کړي دي. د افغانستان ملي امنیت ته د نوي مشر د معرفي کېدو مراسمو غونډې ته په وینا کې چې سلګونو امنیتي ځواکونو پکې برخه واخیسته، ولسمشر وویل طالبانو د سولې له شرایطو ناسم برداشت وکړ او دا ملت په ګواښ سره چاته نه تسلیمیږي.
دای وای ای فکر کوي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هغو ترخو تجربو څخه چې لیدلې دي بیا چاته اجازه ورکړي هغه الوتکې چې موږ د مال او ځان په قربانیو ترلاسه کړي دي هغه د زړو اوسپنو په بیه بیا وپلوري؟ نه، هیڅکله نه.
اشرف غنی وایي منظم او سنجول شوی پلان لري او له افغانستان سره سیمه ییز او نړیوالې اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي. ولسمشر وایي د سولې لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته آماده دی خو په جمهوریت معامله نشي کولی.
مانا هر قرباني وغواړي په سر سترګو، اما حقوق د اساسي دی ښځو نه را د افغانستان قابل د معامله. تاسو پناهګاه لرئ خارجي مملکتو په څه اساس؟ څه وخت له دې روابطو نه تیریږئ افغان په غېږ کې راست؟ څه وخت مخدره موادونم تیریږي؟ کم لکم 2.5 میلیونه انسانان دلته معتاد شو، ټوله نړۍ معتاد کړي، د دې ځواب به څه وخت راکړي؟
ولسمشر د افغانستان په ټولو سیاسي او عامو وګړو غږ وکړ چې په خپلو کې د ملي ګټو لپاره یووالی لا پیاوړی کړي تر څو هغه سوله چې افغان وګړي یې غوښتنه کوي د نظام په چوکاټ کې رامنځته شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوزو امریکایي سړنکاران هم د افغانستان د طالبانو سره د خبرو اترو ځنډېدو په حق باندې بیلابیل نظرونه څرګندوي. زمونږ همکار افتخار حسین د امریکایي سړنکارانو سره خبرې اترې کړې دي او په دې باندې رپورټ زمونږ همکار شهبزاده تیار کړی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د طالبانو سره د افغانستان اتلس کلنې جګړې ختمولو او د سولې خبرو اترو ودرولو د فیصلې وروستو کې یو خوا په افغانستان کې افغان چارواکي یو سیډونکي دغه فیصله ستایي او د صدر ټرمپ دغه فیصله یو سمه او د افغانستان په ګټه فیصله ګڼي. دلته په واشنگتن ڈی سی کې هم یو شمېر امریکایي سیډونکو دغه فیصله استایلې ده. په واشنگتن ڈی سی کې د سیډنیز ادارې هیریټیج فاونډیشن سیډنکار جیف سمیت د وایس اف امریکا دیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې یو داسې لوزنامه چې نتیجې بدې وي د هغې نه لوزنامه نه کول ښه وي. نوموړي ویلي موږ د وړاندې نه د دې خیال او فکر مرسته کوله چې د سولې خبرې اترې وشي چې د طالبانو رضایت معلوم شي چې دوی په خنیت دغه خبرو اترو کې ناستي. زمونږ لپاره بیا تر ټولو لوی خبره د افغانانو ترمنځ خبرې اترې وي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینی او دغه د دې خبرو لوی هدف هم وو. نوموړی زیاتوي چې موږ د خبرو اترو ته په دې خوشاله وو چې په اخره کې به طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینی، خو د هغه په وینا په ځمکه بیا د افغان طالبانو دغه نیت نه ښکارېدو چې آیا دوی دغه خبرې په ښه نیت کوي او که نه دغه د یو ټیکټیک په توګه کاروي چې امریکایان د افغانستان نه وځي او دوی بیا خپل ایجنډا په افغانستان کې خوره کړي. خو دی وایي چې موږ خوشبینه وو، زموږ شکونه هم وو او موږ یقین هم لرلو. د هغه په وینا د بده مرغه د صدر ټرمپ انتظامیې د دغه خبرو نه دا نتیجه وویسته چې طالبان په ښه نیت دغه هر څه نه کوي.
That we were not getting closer to a settlement and an agreement, and it decided to pull the plug on this deal. Now, I don't think that means that all negotiations with the Taliban are forever dead, but it does mean in its current form the negotiations that were being
خدا هغه په وینا د دې مطلب دا نه دی چې خبرې اترې په مستقله ډول ودرې دي، خو دغې ته به بیا کتنه کیږي او کیدای شي ښه ستی راووځي. په داسې مهال چې د افغان سولې په اړه د تېر یو کال لاسې خبرې اترې روانې وې، بلخوا په افغانستان کې جګړه هم تنده شوې ده. د وایس آف امریکا ډیوا د دې پوښتنې چې که په راتلونکي کې دغه خبرې اترې بیا پیلېږي نو تاسو څه ګڼئ چې دغه تشدد به هم دغه شان سیوا وي که څه کمی به پکې راشي؟
factions of the Taliban and members of the Taliban rank and file that conceivably could become integrated into Afghan politics in a non-violent manner if the right
د دغه پښتنې په جواب کې خاغل جیف سمیت وایي چې زما په فکر د طالبانو ترمنځ هم جدا فکرونه دي، ځنې داسې خلک دي چې هغه په راتلونکي کې د افغانستان په ټولنه او سیاست کې ورشاملېدل غواړي. که د طالبانو سم مشران د سیاست په میدان کې یا په افغان ټولنه کې ورګډ شي، بیا هم داسې ډلې او کسان شته چې د دغه مشرانو سره به په یو خوله نه وي او دوی به تشدد ته دوام ورکوي او په افغانستان کې به جګړه کوي. کیدای شي دوی ځان له نورې ډلې جوړ کړي او یا د نورو ډلو لکه داعش سره شامل شي، خو د بده مرغه طالبان یو داسې ډله نه ده چې د ټولو خبره یوه وي. خو زه دا هم ګڼم چې په جنګېدونکي طالبانو کې به هم داسې خلک وي چې غواړي به چې جګړه ختمه شي او په سیاسي پروسه کې شامل شي. دوی هم دغې جګړې ستړي کړي دي، دوی څلوېښت کاله جګړه ولیده. زه نه ګڼم چې دوی به وغواړي چې نور څلوېښت کاله هم وجنګېږي، خو حقیقت دا دی چې موږ ته په دې اړه هیڅ هم نه دي معلوم چې څومره طالبان او مشران یې خبرې غواړي او څومره بیا جګړه کول غواړي. په واشنگتن کې د یوې بلې څېړنیزې ادارې ویلسن سنټر څېړنکار او د امریکا پخوانی سفارتکار ویلیام مایلن وایي چې په کار ده د خبرو اترو دغه پروسه بیا شروع شي.
negotiations going again, but we need to include the government and other interested parties in it, and I think that, you know, I don't know how to do that, and maybe pounding them a bit is the way to do it, but somehow are they
هغه ویلیام وای چې امریکا لا اوس لږ صبر پکار دی چې دوی یعنی طالبان لا لږ وخت ورکړي او دې ته تیار کړي چې که دوی بیا خبرې کول غواړي نو باید افغان حکومت پکې هم شامل وي. خو نوموړی زیاته کړې ده چې دا خبره دومره اسانه هم نه ښکاري. ویلیام مایلن زیاته کړې چې که خبرې اترې شروع کیږي نو دومره اسانه به هم نه وي، خو زیاتوي چې د افغانستان د دغه اوږدې جګړې بې د خبرو ختمېدل هم ګران ښکاري.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. پاکستان د ترهګرو مالی مرستو د پیسو غیر قانوني انتقال مخنیوي د سر نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف سفارشونو پلان عملي کولو په سر بینکاک کې د دویمې مرحلې په خبرو اترو کې برخه اخلي چې مشري د پاکستان د خزانې وزیر حماد اظهر کوي. نور حال په دې حق باندې په یو رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
سرچینې وایي که د بینکاک په غونډه کې پاکستان ایف ای ټی ایف د ترهګرو د مالی سرچینو اچولو او د ناقانونه پیسو د لیږلو د مخنیوي په اړه په خپلو اغستل شویو ګامونو کانې کړو نو نوم به یې د خړ نوملړ څخه وویستلی شي، ګنی په بل صورت کې به د پاکستان نوم تور نوملړ ته ورواچولی شي. ایف ای ټی ایف پاکستان ته وی شرطونه ایښودي چې باید د روان کال ستمبر روانې میاشتې پورې یې پوره کړي او په دې کې یې ورته په 1900 په بشپړ ډول د پوره کولو ویلي وو، خو نړیوال مطبوعات وای په لومړی پړاو کې پاکستان ایف اے ٹی ایف په خپل اغستل شوو ګامونو نه دکانه کړي. پاکستانی مطبوعاتو تیر ورځ لیکلی چې ایف اے ٹی ایف سره خبرو اترو کې د پاکستانی وفد مشري د دغه هیواد د اقتصادي چارو مرکزی وزیر حماد اظهر کوي او هغه سره په ډله کې د ایف آی اے، سٹیٹ بینک، ایف بی آر، ایس آئی سی پی او د مخدره موادو د مخنیوي او د حساسو ادارو استازي شامل دي. سرچینې وایي دا مذاکرات به تر 13 ستمبر پورې دوام لري او پکې بعد د ایف اے ٹی ایف مشران د پاکستانی چارواکو نه مخ په مخ پوښتنې کوي چې هغوی تر اوسه د ترهاګرو د مالی سرچینو د اوچولو او د ناقانونه پیسو د لیږلو د مخنیوي لپاره څه کړي دي. پاکستانی مطبوعات د خزانه د وزارت د سرچینو له خولې دا هم لیکلي د خړ نوملړ نه د ځان وستلو په غرض به پاکستانی چارواکي د ایف اے ٹی ایف مشرانو ته د لسو پوښتنو ځوابونه ورکوي، خو ایف اے ٹی ایف پاکستان څخه د خپلو 15 پوښتنو ځوابونه غوښتي دي. ایف اے ٹی ایف به د پاکستانی چارواکو نه دا معلومات هم ترلاسه کوي چې تر اوسه د ترهاګرو د مالی سرچینو پیدا کوونکي څومره کسان نیولي او کومې سزاګانې ورکړي دي. د دې ترڅنګ به ترې د پلټنو او قانوني کمزورو د ختمولو په اړوند د شو پوښتنو ځوابونه هم غواړي. سرچینې وایي که چېرې د پاکستان چارواکي ایف اے ٹی ایف په خپلو اغستل شویو ګامونو قانع کړي نو د دې هیواد نوم به د خړ نوملړ څخه وویستلی شي او که قانع یې نه کړي نو نوم به یې تور نوملړ ته ورواچولی شي چې له هغې وروسته به د نړیوالو بندیزونو سره مخ کېدی شي. د خزانې د وزارت سرچینو هیله ښودلې چې د پاکستان نوم به تور نوملړ ته نه ورپریوزي او کېدی شي د خړ نوملړ څخه یې هم نوم اوزي، خو که د خړ نوملړ نه بهر کېږي نو د دې دپاره به ورته هم ایف اے ٹی ایف ځینې سخت شرطونه ږدي. د جون د میاشتې په وروستو کې نړیوالو مطبوعاتو داسې راپورونه ورکړي وو چې پاکستان د مالیاتي ټاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف تور نوملړ ته د لوېدو نه د ځان د ژغورولو دپاره د دریو هیوادونو چین، ترکی او ملیشیا په ملاتړ ترلاسه کولو کې بریالی شوې، خو ویل کېږي بیا یې هم دغه نوملړ کې د ورګړېدلو ګواښونه په سر ولاړ دي. د 6 هیوادونو څخه را جوړ د ایف اے ٹی ایف د اصولو له مخې د کم هیواد نوم تور لسته د اچولو دپاره ضروري وي چې دغه هیواد د دریو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي. د دیړواندې تیره میاشت د ایف اے ٹی ایف ایشیایي ډلې په آسټرالیا کې د 2 غونډې وروسته ویلي پاکستان د ترهاګرو د مالی مرستو او د پیسو غیر قانونه انتقال مخه نیولو لپاره د دوی په سفارتونو کې په سلورو کې درې برخو باندې عمل نه دی کړی. ایف اے ٹی ایف وایي پاکستان به په 6 میاشتو کې دننه د ترهاګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال د مخه نیولو لپاره پورته کړی ګامونو راپورټ وړاندې کوي. پاکستان داوه کوي چې د ترهاګرو د مالی سرچینو د اوچولو او د ناقانونه پیسو د لیږلو مخنیوي دپاره یو شمېر عملي ګامونه اغستي دي چې پکې په تندره وډلو د بندیزونو او د هغوی د پانګو کنګل کولو ګامونه هم شامل دي، خو نړیواله اداره وایي چې د ناقانونه پیسو د مخنیوي او د ترهاګرو د مالی سرچینو اوچولو دپاره به پاکستان ته نور ګامونه هم اغستل وي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږ د نن سهار د درو غنټو د خبرونه سر تر رسیدي. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق شپږ بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې به ستاسو په وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو او پروګرامونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پروډوسر او اشفاق مومن سره ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.